غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دی یو بل یو ساته خبرونه کې زه هارون باچا یو وار بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د محرم پر مهال د پیښور او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګول په موخه د ځانګړو حکومتي اقداماتو په اړه اوري. دغه راز د پاکستان د یو عدالت د هغه پریکړې په اړه هم اوري چې دغه هیواد د پخواني ولسمشر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د مقدمې اوریدنې پر وخت کړې ده. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د ډاکټرانو د روان کار بندیز او احتجاج په اړه مهم یو رپورټ درته راوړی. خو په پیل کې خبرونه اورو چې ګل ایازي وړاندې کوي.
لومړی دا خبرونو سرټکی دا خبر پښتونخوا په خبر کوهات هنګو او ډي اي خان د محرم میاشتې لپاره تر ټولو حساسه ځلې ګرځول شوې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې بهیر روان دي. او د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وای چې عرفات ته په 2004 کال کې پلونونیم تابکاری زهرجن مواد ورکړل شوي وو. اوس د خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا په پیښور کې د محرم میاشت له پیلېدو سره سم کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. په پیښور کې د مشال رادیو د خبريال تر مخه د خبر پختونخوا پیښور کوهات هنګو او ډي اي خان تر ټولو حساسه ځلې ګرځول شوی دی. بلخوا تحریک نفاذ فقه جعفریا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د حساسه ځلو امنیت فوج ته وسپارل شي. د تحریک نفاذ فقه جعفریا صوبایي سکتر حیدر جمیل الوی پرون په پیښور کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په محرم میاشت کې امن او امان پر ځای کولو لپاره د صوبی حساسه علاقو پیښور هنګو کوهات پاړچنار او د ډي اي خان امنیتي ذمہواري لپاره فوج پر ځای کړل شي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف په ټولو مقدمو کې له ضمانت وروسته خوشی شوی دی. د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج د چهارشنبې په ورځ د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د خوشی کولو حکم جاری کړی دی. قاضي وجد علي دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې دوه ورځې وړاندې د لال مسجد د مرستیال امام مولانا عبدالرشید غازی د وژنې په مقدمه کې د ښاغلي مشرف ضمانت ومنل شو. د پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی وای پرویز مشرف اوس یو آزاد وګړی دی او هر چرته چې غواړي تللی شي. هغه زیاتوي چې د ښاغلي مشرف پر ضد اوس هیڅ مقدمه نشته. قسم ښاغلي مشرف ته په ټولو مقدمو کې ضمانت ورکړل شوی خو دی بهر ته د تللو اجازه نه لري. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر اوسه 2 میلیونه او 1 لک کسانو کارډونه اخیستي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایان نور محمد نور نن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
په هغه ولسوالیو یا په هغه سیمو کې چې ګرځنده ټیمونه د وخت په کار پیل کړی ده دوی به هماغه خپلې 15 ورځې پوره کوي او هغه کسان چې کارتونه نه دي اخیستي ترلاسه کړي ولې په رسمي ډول باندې د ګرځندو ټیمونو پروسه پای ته رسیږي په شلم د اخره باندې.
له اټکل سره سم شاوخوا 12 میلیونه افغانان له قانون سره سم د دې حق لري چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. تر اوسه د افغانستان په جنوب او ختیځ کې ګڼو کسانو د رای ورکولو کارډونه نه دي اخیستي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورت رد کړی چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼې کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په قطر کې له طالبانو سره خبري نه دي کړې. د تیرې اونۍ په پای کې د طالبانو یو مهم چارواکي چې نوم یې نو اخیستل شوی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې زمیر کابلوف له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. سو روسیې پایلټ پاول پتریکو ته چې طالبانو نیولې خوشی کړی. دغه روسي پایلټ طالبانو د اپریل په میاشت کې روسو تر هغه په لوګر کې ونیو چې بار وړونکو الوتکه یې هنګامي ناشته ته مجبور شوه. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وای د سویټزرلند فرنسیک سیړونو دا سرګند کړی چې عرفات ته په 2004 کال کې پلونونیم تابکاری زهرجن مواد ورکړل شوی وو او هم دغه مواد وژو. سوها عرفات د چهارشنبې په ورځ ویل د د میړه وژنه یو سیاسي اقدام وو. اوس د دې ټول جوابونه د فلسطینیانو د ادارې مرکزي دفتر موقعته چې زما میړه روستي 3 کلونه هلته محاصرو کې پراته دي. د تحقیقاتي کمیټې مشر ښاغلی توفیق تراوی دی او زه ډاډ یم چې هغه به اوس نورې څېړنې ترسره کړي تر څو معلومه کړي چې یو منتخب مشر په وړاندې چا دغه د شرم وړ جرم وژنه او سیاسي قتل ترسره کړی دی. د چړونکو یو ویډل تیر کال د رملا په خار کې د عرفات قبر وسپاړو او د هغه لجستي رستو تر دې د ازماینو لپاره نمونی واخستي چې ادا وشو چې هغه ته زهر ورکړل شوی دی. ډاکټر شبی چنن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو نه به پړاو پیل شي. په دغه خبرو کې چې دوه ورځې به دوام کوي او هدف یې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې لرې کول دي. د امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیا، چین او جرمني چارواکي ګډون کوي. د رواني ونې په پیل کې د ایران د اټمي خبرو ستر مرکچي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې ویل د دې امکان شته چې په دې ونې کې د یو جوړجاړي پر چوکاټ تړون وشي. ظریف ویل د ملګرو ملتونو د اټمي سارنې له سازمان سره وروستۍ خبرې مثبتې وي چې تکنیکي ماهرینو ترمنځ وشوي او هدف یې د جنیوا خبرو ته تیاری نیول وو. او وروستۍ خبر دی د شام په مرکز دمشق کې د چهارشنبې په ورځ یوې بمي چاودنې لږ تر لږه 8 تنه ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل. د رپورټونو تر مخه دا چاودنه د حجاز په میدان کې شوې. سرکاري خبري ایجنسی سنا خبر ورکړي چې دا چاودنه تر هغه وروړي او په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په عین وخت کې د شام په جنوب کې د سویدا په خار کې د موټر بم چاودنې 8 تنه ووژل. دا چاودنه پرون د سیمې د استخباراتو د دفتر مخې ته وشوه. د شام د بشري حقوقو څارونکي ډلې ویل د چاودنې په سویدا کې د هوایي ځواکونو د استخباراتو مشر وژلی دی او 8 تنه نور قربانیان یې هم د استخباراتو غړي دي. په شام کې د 2011 کال پیل کورنۍ جګړه شروع شوې ده او تر اوسه پکې تر 1 لک نه زیات کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د محرم په شپو ورځو کې د دغه خار او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو په موخه ځانګړي اقدامات کړي دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف ورباندې په جوړو شو مقدمو کې د اسلام آباد دیو عدالت تیر ماښام په ضمانت خوشې کړ. په بلوچستان کې ډاکټران وایي د دوی یو شمېر ملګري تښتول شوي او وژل شوي دي او دا چې دغو پیښو پر ضد خپل احتجاج ته به دوام ورکړي.
اولس ڈاکٹران سے آگاہ مڑ سوی دی اتلس ڈاکٹران سے آگاہ آگوا سوی دی شام تقریباً بلوچستان پیش گئی دی یا نور شہروں سے چلی دی یا ملک باہر چلی دی.
د پاکستان په سېنات کې د اپوزیشن ګوندغړو پرون د ایوان د ودانې مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. د عوامي نشتل ګوند یو سېنټر وایي د پاکستان د کورونا چارو وزیر په خیبر پښتونخوا کې د ترهګر بریدونو د قربانیانو د شمیر په اړه دوی ته ناسم معلومات ورکړي دي.
دا د منګ پارلیمنتیرین حق ته چې بې تا ته مونږ وایو دا شی غلط دی خو هغه څه کوم رویه اختیار کا غي مطلب دا اوس د ایجنډې نه تښتېدو مونږ هغه ایجنډې نن ټول میډیا په زور سره قوم ته ورسوه.
او د خیبر پختونخوا په سواد کې د مدني ټولنې فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې له ځایي مشرانو سره د سیمې خلکو ته پور پېښو ستونزو او د هغو د حلولو پر لارو چارو خبرې کړې دي.
بیسک هیلث دی، ایجوکیشن دی، فریډم آف سپیچ دی او امن شو، خاص کر امن چې سړی تداب پته وي چې زه کور نه ځم او واپس پر راشم.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د محرم په شپو ورځو کې د پیښور او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو په موخه یې ځانګړي اقدامات کړي دي. په پیښور کې د شیعه مسلمانانو یو جماعت بیا ویلي چې که پولیس د دوی امنیت ساتلو جوګه نه وي نو په دغه لړ کې باید له پاکستانی پوسټ څخه مرسته واغستل شي. په دې اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال په سارنه خبرونه کې دا معلومات را سره شریک کړل.
دا خیبر پختونخوا د کورنو چارو وزارت یا محکمه او بیا د پیښور انتظامی د فیصلې کړې دي چې د پیښور او نور ضلع لکه هنګو، ډیر اسماعیل خان، کوات او پارچینار دا د محرم په ورځو کې د حساس ترین ضلع ګرځول شوي دي او په دې کې به د امنیت کوم انتظامات چې دي هغه به د خیبر پختونخوا د نورو حصو په مقابله کې به دغلته سختې وي. د پیښور والي سره دغه احکامات چې دا لسم محرم پورې په پیښور کې بعد د رسول الله رنیول کیږي تحریک نفاذ شکر جعفری مشران او په پیښور پریس کلب کې یو خبري هم نکړه او هغه د حکومت نه دغه غوښتل چې په پیښور او دغه نور حساس ترین سیمې چې دي دلته د امنیتي انتظامات نور هم سخت شي او که د پولیس نه کیږي د دغه مشرانو دغه مطالبه وه دغه غوښتنه وه چې دغه سیمې دي د محرم په ورځو کې فوج ته په حواله کې.
له پیښور د مشال ریډیو خبریالو اوریدونکو بل خوا د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف ورباندې د جوړو شو مقدمو اوریدنې پر مهال تیر ورځ د اسلام آباد یو عدالت په ضمانت خوشې کړ. هم په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې په سره نه خبرونه کې په دغه اړه د معلومات راکړل.
خوانی پوځي صدر پرویز مشرف ته عبدالرشید وژنی کیس کې هم پرون ماښام چې ډېر خوشی کړی شو او اسلام آباد په چک شهزاد کې چې کوم دغه فارم هاوس سب جیل کې ځول شي او هغه هم اوس چې سب جیل نه دی پاتې شوی. تیر ورځ چې د یو یو لاک دوه ضمانتونه په دې کیس کې جمع کړی شو او بیا پخوانی صدر پرویز مشرف چې پرون ماښام اډیاله جیل انتظامی اداره هم کاغذي کاروایی وروسته پرېښودل شو. میډیا سره خبرو کې د پرویز مشرف وکیل نامه چې پرویز مشرف سړیل په نتیجه کې نه دی پرېښودل شوی او دا هغه ټولې مقدمې چې دی په هغه کې ضمانت شوی دی او اوس په کار ده چې نوم یې ایفیل نه هم لري کړی شي. پرویز مشرف بینظیر بوټو، اکبر بوکچی او عبدالرشید غازی د وژنې او ججانو نظر بندۍ په کیس کې چې کم ضمانت شوی نو اوس دی څلور واړو کیسونو کې د ده ضمانت ترلاسه شوی دی او اوس چې دی چېرته هم په پاکستان کې غواړي په ملک کې دی ګرځېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په بلوچستان کې د ډاکټر مناف ترین له تختونې ورسته د غلط ډاکټرانو کاربندیز او احتجاج پیل کړی دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغې صوبې د ډاکټرانو د ژوند او کار د خوندیتوب لپاره د عملی اقدام وکړي. په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې د ډاکټرانو د هړتال په اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ ورو.
په کوټه کې د ډاکټرانو د کاربندیز 2 ورځې پوره شوي. ډاکټرانو خپل احتجاج د ستمبر په 18 نیټه د ډاکټر مناف ترین د تختولو وروسته پیل کړ. ډاکټر مناف چې د زړونو ډاکټر دی او په کوټه کې خپل د زړونو یو نیجی روختون هم لري، هغه د خپل روختون د مخې نه نامعلومه وستهوالو وتختو. دا کاربندیز د بلوچستان میډیکل اسوسییشن او د هغې سره د نورو تنظیمونو لکه بلوچ فورم ډاکټرز، بلوچستان ډاکټر اسوسییشن، ینګ ډاکټر او ملګری ډاکټرانو لخوا په ټول بلوچستان کې روان دي. د کوټې د ډاکټرانو د اتحادی مطبوعاتي ویان ډاکټر غلام رسول وایي کچېرې حکومت د ډاکټرانو خلاف د تشدد د پیښو مخنیوي ونه کړ نو دوی به خپل کاربندیز نور هم وغځوي.
تقریبا 18 ډاکټران چې هغه مړ شوي دي، تقریبا 18 ډاکټران چې هغه اغوا شوي دي، ځان تقریبا چې د بلوچستان پیښې دي چې هغه یا د نورو شهرو ته تللي دي یا له ملک بهر تللي دي. پروفیسر مناف صاحب چې هغه د زړو د ډاکټرانو سربراه هم وي، 53 ډیز وسولې چې دی هغه سوي دي. ډاکټران چې دی هغه ټوکن سټرایک شو کړی دي په اوپیډیز کې.
ډاکټر غلام رسول دا هم وایي تر اوسه پورې حکومت یو ډاکټر هم نه دی راخلاص کړی او نه د ډاکټرانو خلاف په دغه پیښو کې ککړ کسان نیولې دي. د بلوچستان میډیکل اسوسییشن صوبائی مشر ډاکټر سلطان ترین بیا وايي حکومت د ډاکټرانو د ژوند او کار په خوندي کولو کې پاتې راغلي چې نقصان یې عام ولستا هم رسیږي.
یو سل یو ډاکټران کوټه پریشه ده چې هغه و نور ملکو ته تللي دي، الته خپل سرویسز جوین کړی دي. پروفیسر مناف ترین چې دی هغه کړی دی دروسه پرې چې پلان نستا نه ګورمنټ دا چې په دې کې دلچسپي اخیستل.
په بلوچستان کې دغه صوبې د خلکو سره سره د افغانستان هم مریضان راځي او د ډاکټرانو د کاربندیز لوجي د هغوی علاج هم متاثر کیږي. ډاکټر سلطان ترین وایي دوی کوشش کوي د خلکو مسلو ته هم وګوري خو وایي نه خو ولس او نه مدني ټولنې د دوی لپاره څه غږ پورته کړ.
ډاکټر چې پورته شي د پکار دا دی چې ډاکټر په خپل تاریخ نه وچلي، دغه د وایور عوام پورته شي، دغه د لپاره باید سیاسي پارټي پورته شي. ډاکټر د مریض سره تړون دی، مریض بچی چې ډاکټر پر تا ولاړ شي کوم ته افسوس پر دې دی چې موږ د لپاره سیاسي پارټي
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تختولو پیښې وخت پر وخت مخې ته راځي او د ډاکټرانو د اتحادیې غړي وایي اکثره تختول شوي ډاکټران دوی په خپل سر د تاوان ورکولو وروسته خوشی کړي او حکومت دغه پیښو په ودرولو کې تر اوسه هیڅ عملي کار نه دی کړی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان په سینټ کې لا پوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکو 45 سینټرانو د غیوان ته د هیواد د کورونا او چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا د ترهګر بریدونو د قربانیانو د ناسم شمیر وړاندې کولو پر ضد د احتجاج په مخه پرون د پارلمان د ودانۍ مخې ته یو احتجاجي غونډه وکړه. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په سینیټ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سینیټرانو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان لخوا ترهګری پیښو او ډرون بریدونو کې د وجلې شوي خلکو د غلط شمیرې په ضد احتجاجن د ایوان نه بهر غیر رسمي احتجاجي اجلاس وکړو چې پکې د اپوزیشن 15 سینیټرانو ګډون وکړو. احتجاجي اجلاس ته خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر میرا زرابانی وویل چې داخله وزیر چودري نثار علي خان لخوا د سینیټ په اجلاس کې پیش کړې شوې شمیره غلطه ده او د خارجه وزارت سره سره دفاع وزارت هم د داخله وزیر جواب غلط ګرځولې دي. د تیرې جمعې په ورځ د اپوزیشن ګوندونو 4 سینیټرانو په سینیټ سیکریټریټ کې تحریک استحقاق جمع کړي وو چې پکې دریس خپل کړي شوی وو چې داخله وزیر چودري نثار علي خان د سینیټر زاید خان سوال په جواب کې ویلی وو چې تیرو 15 میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې 136 د ترهګری پیښې شوی وي چې پکې 140 کسان وژل شوي دي. نو دا شمیره غلطه ده ځکه چې د ترهګری په 4 پیښو کې 180 کسان وژل شوي دي. د اجلاس وروسته د عوامي نېشنل ګوند سینیټر نبی بنگش مشال ریډیو ته وویل
ایو فګر صحیح نشي اور کول نو دا د منګ پارلیمنٹرین حق ته چې بھائی تا ته مونږ وی دا شی غلط ده د به د هغه خامخا مونږ ته دوباره تسلی بخ جواب ورکړي خو هغه څه کوم رویه اختیار کا هغه مطلب دا اوس د ایجنډا نه تخته دو مونږ هغه ایجنډا نن عوام په عدالت کې سټ ټول میډیا په زور سره قوم ته ورسوله.
د اپوزیشن ګوندونو دا اجلاس د پاکستان پیپلز پارټي د سینیټر احمد حسن خان په مشرۍ کې وشو. مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا
دا یو جائز خبره د اپوزیشن د طرفه وړاندې شوې ده چې کوم منیسټر د دې سوال د جواب نه مطمئنی نو ټیک ده کنه نو سوال له واپس واخلي خپل غلطي د خپل منیسټري غلطي ومني او چې څه په حقایق باندې مبني هغه صحیح فګر راوړي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي چې چودري نثار دې شرم نه محسوسوي او ایوان ته دې صحیح شمیره وایي.
په پارلیمنت هاوسز کې چې کله داسې مسله پیدا شي چې دا معلومه شي چې دا کم جواب چې دی دا غلط دی نو دې کې هیڅوک شرم نه محسوسوي چې وایي چې دا زه واپس اخلم او صحیح عدد شمار به راوړم. خو هغه په دې خپل انا باندې ولاړ دی او غواړي چې د یو خاص انا چې دا هغه د پټول سینیټ باندې زورور وي. خو دا جمهوریت جمهوریت کې داسې نه کیږي. په دې سینیټ کې اپوزیشن اکثریت کړي که دوی اجلاس ځنډوي مونږ بیا راغوښتې شو ریکوزیشن کولای شو.
بلخو داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د قومي اسمبلی اجلاس ته خپل وینا کې وویل چې په سینیټ کې هیڅ قسمه غلطه خبره نه ده کړې. زه پارلمان ته جواب دیم او خپل احتساب ته هم تیار یم.
له اسلام آباد زمون خبریالو اوریدونکو په دې ورستاو کې د پاکستان په پارلیمان کې څو واره د هیواد امنیت سره تړلي موضوعات پورته کړل شوی او په اړه قراردادونه هم راوړل شوی دي. دا چې د پاکستانی پارلیمان غړي دغه هیواد ته د امن پر اوستلو کې څه رول لوبول شي او په دغه لړ کې ترې د خلکو امیدونه څه دي په اړه زمو همکار ګلیاز د پارلیمان لغړو او سیاسي چارو لپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورت یې پرې جوړ کړی دی.
قسم د پاکستان پارلمان د هیواد امور چلولو لپاره قانون سازی کوي خو د سولې په برخه کې هم د ډیرو قراردادونو منځوري ورکړی ده. په دې رسو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره حکومت ته ځمواري سپارل شوی و خو په دې برخه کې ډیر پرمختګ په نظر ناراضي. کارپوهان وایي چې د پارلمان غړي د سولې په راوستو کې ډیر مهمه ونډه لري ځکه چې دوی نیغ په نیغه ول سره په رابطه کې وي. په اسلام آباد کې د پارلماني چارو یوې سیړنیزې ادارې مشر احمد بلال محبوب وایي چې د پارلمان هر یو غړی په خپل علاقه کې ډیر اثر لري نو ځکه هغوی د امن په راوستو کې ډیر مهم کردار تر سره کولی شي.
د پارلمان غړي منتخب شوي نو د خلکو پر اعتماد وي. خلک د دوی خبرې ډیر په غور سره اوري. دا ټول خوبیانې د پارلمان په غړو کې وي نو دوی کولی شي چې په علاقه کې امن راولي او خلک هم په دې خبره قانع کولی شي. نو زما په فکر د پارلمان د غړو یو ډیر مهم رول کېدای شي چې امن راولي او د هغه هڅو مخه ونیسي چې د امن پر ضد وي.
د احمد بلال محبوب په خبره کې سهم د پارلمان غړي په خپل سیمو کې اثر لري خو دوی د سیاسي ګوندونو د اثر لاندې وي نو دوی نشي کولی چې په خپل سر د امن یا د سولې خبرې ترې وکړي. بلخو د پاکستان په سینیټ کې د دفاعي چارو کمیټې مشر سینیټر مرشاد حسین له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پارلمان غړي په حق ځینو کې د اړیکو ټینګولو کار تر سره کوي چې حکومت یې نشي کولی. سینیټر مرشاد حسین زیاته کړه
د پارلمان غړي ډېر مهم کردار لري. د مثال په توګه په خیبر پښتونخوا کې سینیټر افراسیاب خټک د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مشري کوله او د امن پر وستو کې هغه ډېر مهم کردار تر سره کړو او همدارس د سولې پر وستو کې د پارلمان د غړو د رول په اړه ډېر نور مثالونه هم موجود دي.
سینیټر مرشاد حسین له گاونډي هیوادونو سره د اړیکو په اړه ویل چې په دې وروستو کې د پارلمان غړو د افغانستان، چین، ایران او هند سفرونه کړي. بیا په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین د پارلمان کردار په اړه ډېر خوشبينه دي چې دوی سره یو ښه موقع ده چې د امن په راوستو کې عملی ګامونه پورته کړي.
پاکستان داسې جمهوریت نه ده، بلکې قسمتي خبره ده، خو حقیقت هم دی چې داسې راغلی نه دي. نو اوس موږ دا ګڼو هغه وخت چې دی په د ملک راغلی دی، اوس چې دی رورو میچورټیم راځي، پارلیمنټیرین سکیم د دې مسلې کوم دویم فریق دی، پارټي د فوج. خو داسې ښکاري چې هغه په ذهني طور باندې داسې د حالات قبلوي چې اوس هغه وخت نه دی. او دا یو ښه خبره ده، ښه ساینس دی نه به چې دی میچورټي طرف ته حالات ځي او حالات به نور ښه کېږي.
شیخ حسین په دې اندې کې چېرې د پارلیمان په قراردادونو عمل نه کېږي، نو سیاسي مشرانو لپاره پکار ده چې یو آواز شي او د حکومت مشیندري دې ته مجبور کړي چې په قراردادونو عمل یقیني کړي او د امن په راوستو کې خپلې هلې ځلې نور زیاتې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، شاوخوا دوه هفته وروسته به په کابل کې له امریکا سره د هغه امنیتي تړون په اړه د افغانانو لویه جرګه کیږي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د ځینو امریکایي پوځیانو پاتې کېدل یقیني کوي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې خاوره باید هیڅ پر ضد ونه کارول شي، خو د رپورټونو له مخې ایران او پاکستان په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو په اړه اندېښمن دي. په اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د سیړلو لپاره به د هیواد له بیلابیلو برخو څخه د خلکو استازي د دې میاشتې په اخره کې کابل کې لویه جرګه وکړي. د دې جرګې د تیاریو د کمیسون مرستیال مشر نجیب الله امین په دې اړه وایي
2015 کسانو لیست بشپړ شوی، ټول تخنیکي او لوجستیکي آمادګۍ نیول شوی دی، د پزړی د لپاره آماده یو او د دې منتظر د خیر سره زرته زره کابل ته راځي. لوی جرګه به د میاشتې په آخرنۍ ورځ کې دایر شي، خو مشخص تاریخ شاید بخي آخرنۍ ورځ وي، ولی هغه دقیق تاریخ تر اوسه یو سیاسي تصمیم ته ضرورت لري چې د افغانستان ولسمشر به هغه اعلانوي.
امریکایانو ویلي چې په 2014 کال کې به خپل عملیاتي پوځیان له افغانستانه وباسي، خو که لویه جرګه دا امنیتي تړون منظور کړي نو تر دغه کال وروسته به یو شمېر امریکایي پوځیان افغانستان کې پاتې شي، چې د چارواکو په وینا کار به تر ډېره افغان پوځیانو ته د ټریننګ یا روزنې ورکول او د جاسوسي معلوماتو راټولول او شریکول وي. سره له دې چې افغان حکومت په وار وار ویلي چې افغانستان کې د امریکایانو موجودیت به د هیڅ چا لپاره خطر نه وي، خو د رپورټونو تر مخه پاکستان او ایران په خپل ګاونډ کې د امریکایي پوځیانو په پاتې کېدو خوشاله نه دي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو حمید صبوري وایي تر 2014 کال وروسته افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د موجودیت سره به ثبات راشي چې له وجې د پاکستان او ایران اقتصادي ګټې هم خوندي کېدلی شي. هغه زیاتوي په دې اړه د ایران اندېښنه یو څه پر ځای ده، خو افغانستان واضح کړی چې خاوره به د چا پر ضد ونه کاریږي.
پاکستان هغه دوه اړخیزه سیاست چې لوبه وه هغه اول نتیجه یې ورنکړه او بل ډېر منفي اغېزې د دوی په سیاست او اقتصاد باندې درلودل. نو د پاکستان لپاره زه فکر نه کوم د بي سي ام ځاکول د افغانستان او امریکا ترمنځ د پاکستان لپاره کوم ګواښ اوسي. د ایران لپاره بالکل زه فکر کوم سره یو هدف پورې ایران ته خپل منافع لري په منطقه کې او د امریکایانو یعنی ایران باندې فشار د الله د فشار راوړي او بیا وسیله په افغانستان کې د دې معنا چې څوک پهونه په ایران باندې امریکا کولای شي فشار نه راوړي.
د سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی به وایي پاکستان فکر کوي چې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل ګټه نه لري. دغه په وینا د سره با طالبان هم د سولې له مذاکراتو لاس واخلي.
اصلي دا څنګه دغه چې جنگ نه ختمي چې د امریکایان دې ګټه نه توځه او د پوځمن له پاکستان کې به هم خلاص پکاپ کې نه راځي. ما په خپل باندې طالبان کاوه کول په دې خبره باندې دا ناممکن دی. او طالبان کاوه نه ویني نو هغه جنگ کوي او جنگ کې کوي نو بیا به افغانستان کې سولې نه دي او سبا من نه دي، بلکې دا کوم ګاونډي او دونکو کې به هم حالات خرابيږي.
خو حمید صبوري وایي د طالبانو د جګړې ټوله وجه افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون نه دی، بلکې هغه د سیاسي ګټو لپاره استعمالېږي.
د طالبانو د جګړې اصلي عامل یوازې د امریکایانو شتون نه دی، بلکې پاکستان د آی اس آی رول په دې کې ډېر مهم رول لري. په دې چې طالبان نه غوښتنه کوي چې یوازینی لار جنگ ده او که امریکایان ووځي او که پاتې شي یوازینی لار چې دوی کولی شي خپل هغه منافع په افغانستان کې لاسته راوړي جنگ وي او سوله نه ده. نو زه فکر کوم دوه غوښتنې ضرورت لري. د یوې دخوا موږ کوشش کوو چې طالبان واڅو چې سولې ته راشي او بلې خوا نه به د افغانستان سیاسي او اقتصادي هغه ته موږ نشو کولی چې دې د تړون د نن امضا کېدو فعالیت کې د افغانستان ثبات په عمومي ډول خطر کې واچو.
یاد دې وي چې پاکستان تل دا تړون رد کړی چې د طالبانو سره د افغانستان په بې ثباتۍ کې لاس یو کړی، خو افغان چارواکي دوی بیا په دوه مخې پالیسۍ تورنې.
د بشیر ګواخ رپورت مو اوریدو. او د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو دوهمه دوړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوه، د دواړو هیوادونو چارواکو پر دوړخیزه همکاریو خبرې وکړې. په کابل کې زموږ همکار معصوم میوند د غونډې ته ورغلی او دا رپورت یې پرې را لېږلی دی.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي کڅه هم د دې هیواد ځواکونه به په 2014 میلادي کال کې افغانستان څخه وځي، خو وایي چې همکاري به د دې مودې لپاره له دې هیواد سره دوام وکړي. د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري د ګډ کمیسیون دوهمه غونډه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې افغان او برتانوي چارواکو وویل چې به امن او ثبات لرونکي افغانستان د دوه هیوادونو او سیمې په ګټه دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیدی وارسی خبریالانو ته وویل په 2014 کال کې د دوی جنگي ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي، خو له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي.
At the end of 2014 of course our combat troops
د 2014 کال په پای کې به زموږ جنگي ځواکونه له افغانستان ووځي. خدای زموږ د اړیکو د چپتر پایدې لدی او کتاب پای د اوږد مهال ستراتیژیک مشارکت ډیر چپترونه لري چې موږ یې باید په ګډه سره تکمیل کړو.
د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون د 1991 لمریز کال د سلواغې په میاشت کې د افغان ولسمشر حمید کرزي او د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون لخوا لاسلیک شو. د ستراتیژیکو همکاریو د ګډ کمیسیون په دې دوهمه غونډه کې برتانوي چارواکو له افغان امنیتي ځواکونو سره پر خپل کلنۍ مرستې چې 10 ملیون پوند کې ټینګار وکړ. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرمن سیدی یو ځل بیا پر خپل هغې ژمنې هم ټینګار وکړ چې برتانیا به تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کال کې 28 ملیون پوند مرسته وکړي. برتانوي چارواکو په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات هم د دې هیواد لپاره مهم وبلل. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدي ویل هیله لري چې د کابل او لندن ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون عملي کېدل به د بدلون په لسیزه کې مهم رول ولوبوي.
ما در عین حال باور مندیم که تطبیق
مش په ورته وخت کې باور لرو چې د افغانستان او نړیوالو دوستانو ترمنځ په ځانګړي توګه د افغانستان او برتانیا ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د اسناد او عملی کېدل به د تحول په لسیزه کې مهمه ونډه ولري.
نقش مهمه د دهی تحول خواهد داشت.
برتانیا تر امریکا وروسته په افغانستان کې ډیر پوځیان لري چې په جنوبی ولایت هلمند کې ډیر دي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت له دې تړون او د پاکستان پر حکومت د برتانیا د نفوذ څخه په استفادې کوشش وکړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره د پاکستان د شتنی همکاري را جلب کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د پاکستان له کبالي سیمو سره تعلق لرونکي د سکولونو استادان وایي چې لډيري مودې راهیسې دوی ته ترکیانې نه دي ورکړل شوي او نه هم تنخواګانې زیاتې کړل شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې پر مسلو ورته غور وکړي کنه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو د خبريال رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د اسکول استادانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې له ډېرې مودې راسې دوی په یو شان سکیل کې نوکری کوي او دوی ته یې ترقی نه ده ورکړې. باید چې دوی ته هم لکه د خیبر پښتونخوا د استادانو پرنګ ترقی ورکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن صدر خان مالک مسعود وویل چې د فاټا خزینه او نارینه سبجیکټ سپیشلیسټ استادان په دې حالاتو کې هم اسکولونو ته ځي، خو دوی له حکومت نه ترقی ورکوي او نه یې تنخواګانې سیوا کوي.
کې پی کے کې اپ گریڈیشن د استادانو وشو په جولای 2012 کې. نو زما پاټا چې کومه دا تر اوسه پر یغه نه پاتې ده. پاټا استاد په دومره مشکلات ته د پی هم کوي چې زده ګورنمنت ته سوال کوم چې مته پاټا استادانو سره دا به انصافي ده کیږي.
امن الله اپریزي چې خیبر جنسي کې استاد دی او د استادانو د دې تنظیم جنرال سیکرټري هم د مشال ریډیو ته وویل ک حکومت د دوی غوښتنه پوره نکړه نو دوی بل محرم مرستو په احتجاج لاس پوری کړی.
سیکرټریټ هغه یې په کې دومره خاص انټرست نه خلی. سفرانا پورې دا مسله رسیدلې ده. یې اسمبلی په فلور باندې د شهر شوې ده خو تر اوسه پورې لا دا غي مسلې حل نه دی. او ته عمره سي زمونږ هغه چې کم یې استادان دي کنه پټه ولا غو یو مغه سي په داړو سکیل کې لګیا دي. احتجاج به ان شاء الله تعالی محرم نه پس مونږ دا غي لا عمل اختیارو.
کلی چې مشال ریډیو د فټانا د قومي اسمبلی ممبر ساجد حسین تورینا د دې مسلې په اړه وپوښتل نو هغه وویل چې د تیر ورځو کې دوی د صدر سره ملاقات کې دا مسله راپورته کړې ده او دا به ډېر زر هوار شي.
خاص کر ایجوکیشن کے اور ہیلتھ کی مونگ باقاعدہ پرائم منسٹر نہ 4-5 ہزار احسانی منظوری کرا لی خو بیا کل خیری وقت وہی مونگ سارا فنڈز نشتا مونگ مخیم خبری پکڑی دی مونگ ممنون حسین سر اول خبر ہے دعوا سے مونگ سر سے احتیاط کی گئی یہ تو مونگ تھا مطلب 18 بلین روپیہ رکھے اطلاع سرا و دمرا غٹ شہنر قبائل لے پارا تو ان شاء اللہ بھرپور کوشش بکو
د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو د ستونزو په اړه له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د محرم میاش له پیلېدو سره سم کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. په پیښور کې د مشال راډیو د خبریال تر مخه د خیبر پختونخوا پیښور کوهاټ هنګو او ډیری خان تر ټولو حساس ضلع ګرځول شوی دي. بلخوا تحری کې نفاظ فقه جعفریه له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د حساس ضلعو امنیت فوج ته وسپارل شي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف په ټولو مقدمو کې له ضمانت وروسته خوشې شوی دی. د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج د چهارشنبې په ورځ د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د خوشې کولو حکم جاری کړی دی. که څه هم ښاغلي مشرف ته په ټولو مقدمو کې ضمانت ورکړل شوی خو دی بهر ته د تللو اجازه نه لري. د افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر اوسه 2 میلیونه او 1 لک کسانو کارډونه اخیستي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټ رد کړ چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپلې ویبپاڼې کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په قطر کې له طالبانو سره خبرې نه دي کړي. دا فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وای د سویټزرلند فارنسیک څیړنو دا څرګنده کړي چې عرفات ته په 2004 کال کې پلونونیم تابکاري زهرجن مواد ورکړل شوي وو او همدغه مواد وواژو. سوها عرفات د چهارشنبې په ورځ ویل د ده د میړه وژنه یو سیاسي اقدام و. ټاکل شوي نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو پیل شي. او د شام په مرکز دمشق کې د چهارشنبې په ورځ یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 89 وژل او 50 نور ټپیان کړ. د رپورټونو تر مخه دا چاودنه د حجاز په میدان کې شوې.
لن خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل. اوس سوریدونکو د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نورو
نن جنگ رسپانه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان د دفاع وزارت لخوا د ډرون متعلق وزیر اعظم او پارلیمان ته داسې غلطه شمیره ورخودل شوې و چې پکې د پاکستان د دریز نه برکه صورتحال وړاندې کړي وو. د ادارې په وینا چې دا ډیره سنجیده او کړکیچنه معامله ده او د دومره ذمہوار وزارت لخوا غلطه شمیره خودل ډیره د تعجب خبره ده. ادارې وړاندې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دا شمیره خودلې وه کوم چې ورته وزارت دفاع ورکړی وا. او بیا امنیسٹی انٹرنیشنل او ہیومن رائٹس واچ تنظیمونو هم په خپل مشترکه رپورٹ کې د وزیر اعظم د خلې شمیرا وخودله. نو دارنګ دا شمیرا په عالمی کچ هم غلطه لاړه. ادریه زیاتوی چې اوس د وزارت دفاع سرچینو منلې ده چې دوی پارلیمان ته کوم معلومات ورکړي وو هغه جالي وو. نو په داسې صورتحال کې د دې پلټنې ډېرې ضروری دي چې معلوم شي چې د دې په شا د چا لاس دی، ځکه چې د دې په وجه کيو خوا په پارلیمان کې اړے گڑے شورو شوی دی. نو بل پلو دولس په ذهنونو کې هم مختلف قسمه پختنې را پیدا شوی دی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پڼ خپل ادارۍ کې لیکي چې د ژمي شروع کې دوه سره د بجلی غوښتنه کم شوې ده، خو د دې باوجود هم د پیښور او خیبر پختونخوا په مختلفو ښارونو کې لو شډینګ روان دی چې ورسره عام ولس د ستونزو ښکار دی. او پیسکو چارواکي د لو شډینګ وجه دا ښایي چې دغه سیمو کې د بجلی غلا کیږي، نو ځکه د لاین لاسیس پوره کولو د پاره شډینګ کولی شي. ادریا اخیری کې لیکي چې د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې د ګیس او بجلی بحران پیدا شوی دی، خو هر حال کې دا نه د پکار چې د یو تن د ګنا سزا دی بل چاته ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدن کول. امریکا خبریدون کې فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې د وژنې او پاړې د پاکستاني وګړو د خبرګون په څیر موضوعات راغستې دي. بلخوا هم امریکا خبریدون کې کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مسلې په اړه لیکنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي انیسا اجمل اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي کسه هم زیاتره پاکستانیانو له تحریک طالبان پاکستان د پخانی مشر حکیم الله مسعود د وجنې هرکلی کړي، خو بل خو د ډرون بریدونو په اړه غندنې هم مخې ته راغلي دي. د لیکوال په خبره حکیم الله مسعود هغه تندې چې له خلکو سره د زیاتی کولو له وجې دغه ځینې نږدې ملګري چې پکې یې پخوانی مرستیال ولی الرحمان هم شامل دی خفه وو. مجله لیکي د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه چې پکې حکومتي ګوند مسلم لیگ نون هم شامل دی وایي چې د ډرون برید له وجې له تحریک طالبان پاکستان سره د امن په اړه د خبرو امکانات ختم شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان چې د خپل ګوند یو لړپړی غړی دی وایي چې د حکیم الله مسعود استازو سره د مذهبي عالمانو یو پلاوی د امن په حقله د خبرو لپاره تللو. فارن پالیسي لیکي دا به یوه تېروتنه وي چې د چودھری نثار احتجاج په یو مخیصه توګه نظر انداز کړل شي. که څه هم پاکستانی چارواکو چې په تیرو وختونو کې په ښکاره ډول د ډرون بریدونو پر ضد خبرې کړې او په پټه یې د هغې ملاتړ کړی و. مجله لیکي په عین حال کې د پاکستان پوځ هم خاموشه دی. یو پوځي چارواکي هم د حکیم الله مسعود د وجنې په اړه ښکاره خبرې نه دي کړي. د هغې له خولې هغه بیانونه چې په ښکاره ډول یې ویل نه غواړي، خو د نامعلومه سرچینو په توګه یې بیانونه مخې ته راغلي دي. بلخوا کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ په دې غور کوي چې راتلونکي کال په پای کې به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د ډېرې مودې راهیسې د پینټاګان ځینې سلاحکاران ډېر په توندۍ سره دې منلو ته تیار دي چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی جنګ ختمېدل طالبانو ته د قانوني حیثیت ورکولو پورې اړه لري. خو ځینې بیا وایي چې اوباما لا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېره په لسګونو زره پرېښودل پکار ده چې دا ډول افغان ځواکونو ته د پوست کارونو چلولو لپاره روزنه ورکړل شي. روزپاڼه لیکي د پلان تر مخه امریکا به د 2014 کال تر پای پورې د جګړې د رول نه راوځي. خو د پینټاګان د چارواکو په وینا د دې دا مطلب هم نه دی چې که هغه پوځیان چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي نو هغه به جګړه نه کوي. د دفاع په اړه د پالیسۍ یو ماهر سټیفن بایډل وایي کچري افغان ځواکونه ونشي کولی چې دا جنگ وګټي نو د رواني جګړې دوه نتیجې مخې ته راتللی شي. یو دا چې د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې دا مسله هواره کړل شي، او دویمه دا چې افغان حکومت ماتې ومني.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلې
په پاو کم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
پښتانه په یوشتمه کې
په درینی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
تمدا اوریدونکو چې په منځنی آسیایي هیواد تاجکستان کې د ولسمشر انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان شي. دا انتخابات پرون تر سره شول، په کې د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون شپږ تنو ځانونه کاندید کړي وو. په دې انتخاباتو کې د اپوزیشن یوې مهمې ډلې ګډون ونه کړل، او دا ښکاري چې امام علي رحمان چې په تیرو دریو دورو کې انتخابات په ښکار توپیر ګټلی دي بیا هم بریالي شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوی ده چې د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې په سیمه ییز وخت نن سهار اعلان شي. پرون چې کله د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول، داسې راپورونه خپاره شول چې په ځینو مرکزونو کې ګډوډي وي. خو د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر شیر محمد شاهیان په مرکز دوشنبه کې د دې انتخاباتو د مشروعیت په اړه وویل:
انتخاباتي پرزیدنت جمهور تاجکستان
د تاجکستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 80% خلکو چې نمونه یې ثبت کړی و برخه واخیسته، نو دا انتخابات سم ترسره شوي دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو حق درلود. تمه ده چې امام علي رحمان به بیا هم انتخابات په ستر توپیر وګټي او ولسمشر به پاتې شي. له امام علي رحمان سره په دې انتخاباتو کې 500 تنو نورو ځانونه کاندید کړي وو چې مشهور کسان نه دي. د ازادي راډیو د تاجک څنګه خبریالان وایي چې په ځینو مرکزونو کې دوی خلک لیدلي دي چې څو ځلې یې رای ورکړي دي. د تاجکستان په جنوب کې د وحدت په نوم سیمه کې مثلا څو ښځو بیا بیا رای ورکړي، او د انتخاباتو مسؤلانو دغو مېرمنو ته څه نه ویل. د وحدت په سیمه کې به شزي د خپل کورنۍ د غړو پر ځای لاس زله رای واچولې. دا وای د رای زما د میړه لپاره ده، دا زما خپل ده، او دغه رای زما د زامنو او نژندو لپاره دي. هغه دلته نشته، دوی ټول کارونو ته تللی دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په جولای کې یو راپور خپور کړی وو، او په هغه کې انتقاد کړی وو چې په تیرو انتخاباتو کې ګڼې داسې پیښې رامنځته شوې وې چې څو ځله یو تن رای ورکړي، او تاجکستان باید په راتلونکو انتخاباتو کې دغه قانوني ستونزه هواره کړي. د پرونیو انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر شاهیان وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له اساسي قانون او نورو قوانینو سره سم و. موږ له خپلو خلکو او څارونکو هیڅ ډول شکایت نه دی اورېدلی. د تاجکستان د انتخاباتو بهیر د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د ګډو ګټو خپلواکو هیوادو او د شانګهای د همکاري د سازمان له لوري او همداراز د حکومت پلوه ګوندونو لخوا څارل کېده. د تاجکستان اپوزیسیون ګوند سوسیال ډیموکرات په دې انتخاباتو کې برخه وانخیسته او بایکاټ یې کړل. یو شپېته کلن امام علي رحمان له نږدې یوویشت کلونو راهیسې په تاجکستان کې ولسمشر دی او د هغه ملاتړي دی ستایي چې په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړی دی. خو د امام علي رحمان مخالفان بیا هغه تورنوي چې اپوزیسیون یې څنډې ته کړی، د رسنیو ازادي یې محدوده کړې او د هیواد اقتصادي وضعیت د ده د واکمنۍ پر مهال خراب دی.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوی د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی
اوریدن کول امریکا خبریدون کې نیویارک ټایمز رسپانې په رپورت کې لیکلي د جلال الدین حقانی او سراج الدین حقانی په مشرۍ په شمالي وزیرستان کې د میشتي وسلواله ډلې ملاتړ اوس په خپل پلرنی وطن خوست کې ډیر کم شوی دی. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې اوس خلک پوه شوي چې دغه ډله د پاکستان په مرسته په افغانستان کې سکولونه، کلینیکونه او د عامه ګټو نور ځایونه ورانوي. په دغه اړه تفصیل د بشیر ګواخ ناورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي یو خو چې حقانی ډلې په خوست او پکتیا کې ډیر اثر رسوخ درلود. د دې ډلې مشر او د خوست زدران قوم سره تعلق لرونکي جلال الدین حقانی د روسانو خلاف د جهاد لوجې مشهور شوی وو. اوس د نوموړي حقانی نیټورک یا شبکه شمالي وزیرستان کې د هغه د زوی سراج الدین حقانی په مشرۍ موجوده ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا ډله له هغه ځایه په افغانستان کې خپلې حملې تنظیموي. سراج الدین حقانی د رپورټون تر مخه د خپل پلار تر ناروغي وروسته د دې خطرناک ګروپ مشري اخیسته. نیو ټایمز لیکلي حقانی ډلې په 2001 کال کې افغانستان کې د امریکایانو په لاس د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته پاکستان کې ځان منظم او ځان ته خوندي ځایونه جوړ کړل. خو اوس ورته په خپل پلرني ټاټوبي خوست ولایت کې د خلکو هغه ملاتړ حاصل نه دی کوم چې دوی د روسانو سره د جګړې په مهال درلود. ورځپاڼه لیکي د حقانی ډلې وسلوال او مشران لکه جلال الدین حقانی او سراج الدین حقانی پاکستان کې خوندي ځایونه لري او اوس یې په خوست او په ځانګړې توګه په خپل قوم زدرانو کې هغه ملاتړ نه دی پاتې لکه څومره یې چې پخوا درلود. د حقانی ډلې یو پخوانی قومندان او د زدرانو یو قومي مشر فیصل رحیم نیویارک ټایمز ته ویلي چې اوس خلک پوه شوي چې د حقانی ګروپ وسلواله جګړه جهاد نه دی او د پاکستان د ګټو ډالرو او روپو لپاره کار کوي. د ورځپاڼې په خبره د جلال الدین حقانی په پلرنۍ سیمه کې د هغه د ملاتړ کمیدو یوه وجه دا ده چې د هغه وسلوالو ګڼ هغه قومي مشران وژلي چې دوی ته یې پناه نه ورکوله. په رپورت کې راغلي چې سره له دې هم د امریکایانو لپاره د حقانی ډله یو لوی خطر دی. د ډلې په کابل کې پر امریکایي هدفونو بریدونه جاري ساتلي. ځینې څېړونکي وایي د حقانی ډلې لخوا کابل ته د ډېر پام اړولو له وجې په خوست کې اوس ډېر بریدونه نه کوي. خو په نیویارک ټایمز کې راغلي چې د زدرانو د ملاتړ کمیدو له وجې حقانی ډله اوس په اسانه د وسلو وړل راوړل نشي کولی. ځایي خلک د حقانی ډلې سره د پاکستان د جاسوسي ادارو مرستې غوسه کړي او له همدې وجې هغه کسان چې پخوا یې د دوی ملاتړ کاوه اوس یې خلاف دي. د زدرانو یو قومي مشر محمد علي زدران نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د حقانی ډله مکتبونه، کلینیکونه، سړکونه او حکومتي ځایونو باندې حمله کوي نو خلک یې ولې ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د خوست او پکتیا اوسني اوسیدونکي هغه پخوانی نسل نه دی چې پړندو سترګو به د جلال الدین حقانی او سراج الدین حقانی ډلې ملاتړ کوو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېره سخت راغلي تیر هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. برتانوی مجله ورلد پالیټکس ریویو لیکي چین پاکستان ته دوه اټمی ریئکټری ورکړي او کېدل شي نړیوال طاقتونه دغه هیواد دی ګام ته خونه ګوري. پاکستان وایي دغه ریئکټری به په کراچۍ کې لګوي. تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
برطانوی مجله ورلد پالیټکس ریویو په خپل یو رپورت کې وایي د روان کال په اپریل کې چین ویلي وو دوی به دوه اټمی ریئکټرې پاکستان ته ورکوي چې د دغه منصوبې منظوري د پاکستان د اټامک انرژي کمیشن لخوا هم په جون کې شوې وه. د دغه منصوبې سره د دواړو هیوادونو اړیکې هم زیاتې ښې معلومیږي او دا چې چین دا صلاحیت لري په ملک دننه ریئکټرې جوړې کړي او بیا یې نورو هیوادونو ته واستوي. د اټمی رصد ډلې یا د نیوکلیر سپلایر ګروپ د غړي په حیث د چین پر دې کار کېدای شي د نړیوالو لخوا تنقید وشي او د دغه تړون مخې ته راتللو سره کېدای شي نړیوال هیوادونه د چین سره پر خپلو اړیکو هم بیا له سره فکر وکړي. د چین لخوا ورکړل شوی اټمی ریئکټرې چې هر یو زر او یو سل لس میگا واټ ته د کراچۍ په اټمی پاور پلانټ کې اخودل کیږي. دغه ته اوس ته کینیډا لخوا یو وړوکی ریئکټر کار کوي. په دغه منصوبه 9.6 ارب ډالر خرچ راځي چې منظوري د پاکستان د قومي اقتصادي کونسل مشرانو ورکړې ده او دغه کار کوي پاکستان د 2030 کال پورې خپل ټاکل شوی ملکی ضرورت پوره کول غواړي او له دغه سره به پاکستان د خپل توانایي د بحران د کمولو لپاره هم عملی کار پیل کړي. ورلد پالیټکس ریویو وایي د پاکستان او چین ترمنځ دا منصوبه ښکاره کوي. چین دا صلاحیت لري دوی د لوی درجې ریئکټرې جوړولی شي او بیا یې په نورو هیوادونو هم خرڅولی شي. پاکستان ته ورکړل شوي دا دوه ریئکټرې د فرانس په ترڅ جوړ کړل شوي دي. په اکتوبر کې چین او برتانیې داسې لوازنامه لاسلیک کړې وه چې له امله یې برتانیا کولی شي د خپلو کمپنیو له لارې د چین په نوي اټمي پروګرام کې کار وکړي. ریویو لیکي د دې ټولو هر سنه دا هم معلومیږي چین په نړۍ کې په اټمی صنعت کې یو مهم هیواد جوړیږي. خو دا چې د اټمی رصد ډله به د چین لخوا پاکستان ته د اټمی ریئکټرو په ورکولو څه عکس عمل وښایي او کېدای شي زیاتره هیوادونه دغه یو ښه ګام ونه ګرځوي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسانو
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غوختنو بانی در دی پارمانو در خویده
در یا خان افریده در جرگو مرکو سر
تکاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوشکسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پر درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو له امریکا خبریدونکو د فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې پاکستان د مهال امنیتی او نور یو شمېر مسلو سره مخامخ دی د هیواد د جمهوریت پر لور خپل سفر ته دوام ورکړی دی. د دې لیکنې مهم ټکی د ګل ایاز ناورو.
فورن پالیسی مجلې کې چې په پاکستان کې د ځانمرګي بریدونو د خلکو لا درکه کېدو او د فرقه ایزو تشدد پر مهال یو بل پرمختګ هم په قلاره روان دی او هغه جمهوریت دی. مجلې کې د جمهوریت په لور د پاکستان سفر له نورو هیوادونو لپاره یو مثال دی چې د ژور فوزي واکمنۍ نه ځان خلاص کړي. مجله زیاتوی چې دا خبره حقیقت ته چې ترهګری پاکستان لپاره لوی ګواخته او د جمهوریت ادارو ترمنځ همکاري زیاته شوه ده. د هیواد لوی سیاسي ګوندونو له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده او د دې په نتیجه کې په یو لسیزه کې سیاسي جوړجاړې او جمهوریت استحکام راغلي دي. فارن پالیسی مجله لیکلي چې په 1947 کال کې د پاکستان په وجود کې راتللو وروسته دغه هیواد جمهوریت لپاره ډېرې هلې ځلې کړې وي، خو هر ځل یو فوزي ډیکټیټر په واک قبضه کړې وه او جمهوری ادارې کمزوري کړې وي. د هیواد شپږ شپېته کلن تاریخ کې څلور دېرش کاله فوزي واکمني پاتې شوې ده، خو په 2006 کال کې دوه مهم سیاسي ګوندونه د یو فوزي واکمن پر ضد یو شو او چارټر آف ډیموکراسي لاسلیک کړه. د دې وروسته په 2008 کال کې پیپلز ګوند بریا ترلاسه کړه او مسلم لیگ ګوند د انتخاباتو نتیجې ومنلې. همداراز په 2009 کال کې ولسمشریز ټاکنو کې هم دواړه مهم سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود همکاري وه. د 2010 کال اپریل میاشت کې ولسمشر خپل ټول اختیارات د 13 ترمیم لاندې پارلیمان ته وسپارل. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې په روان کال کې د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل یو سیاسي حکومت بل سیاسي ګوند ته واک وسپارلو. په دې کې اپوزیشن ګوندونو ژمنه کړې چې د حکومت منډیټ احترام وکوي او د تعمیري اپوزیشن کردار به ترسره کوي. مجلې لیکي چې دا وخت پاکستان د نورو وختونو پرتله زیات جمهوري قوت لري چې ټول سیاسي مسلې په خپل حل کړي. د پر امنه، مستحکم او سوکاله پاکستان لپاره مضبوط سیاسي ګوندونه او مشران ډېر ضروري دي چې جمهوریت وده ومومي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار ته که زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي د ماشومانو جنکو ودولو د مخنیوي په لړ کې هڅې پیل کړې دي. د دوی په خبره دغه هیواد پر حکومت په فشار راوړي چې په دغه لړ کې قانون سازي وکړي او په ترڅ کې د یوې جنای د ودولو لپاره د عمر لږ تر لږه حد 18 کاله وګرځوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريالې دا رپورت.
بشری حقوقو په اړه کارکونکو کې 14 غیر سرکاري ادارو د وړکوالي عمر ودونو مخنیوي لپاره اتفاق کړی دی او ویلي دي چې دوی به د جنکو د ودلو عمر په حق له حکومت ته د قانون سازي لپاره یو مسوده وړاندې کوي. د زنانو حقوقو په اړه کارکونکو کې غیر سرکاري ادارې شرکتګا ویاندې فوزیه وقار مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې 43% جنکو ودونه په 45 کالو کې اوشي. د زیاته کړه د وړکي عمر د ودونو په اړه د دوی تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومه شوه چې د کوالی ودونو لوچې د جنکو صحت سنجیده مسلو سره مخ وی.
مای پلان یې کې هم یو ډرافت
دا وای زموږ منصوبه دا ده چې موږ د کم عمر ودونو مخنیوي په اړه یو مسوده جوړ کړو کوم چې بیا حکومت او اسمبلی غړو ته وړاندې کړی شي او چې کله قانون جوړ شي نو ماشومان ودونه به جرم وګرځول شي او دغه قانون چې کومه غټه برخه ده نو هغه دا ده چې د واده عمر د 18 کاله کړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل چې څنګه هلکانو لپاره پاکستان مسلم فیملی لا آرډیننس 1968 او چایلډ میرج ریسټرین اکټ کې 18 کاله عمر ټاکل شوی دی نو پکار ده چې جنکو لپاره د 14 کاله عمر په ځای د هلکانو په شان 18 کاله کې خوده شي. دا وایي موږ زیات زور په دې ورکو چې کله 18 کاله عمر واده لپاره وګرځول شي نو هغې لپاره د کامې شناختي کارت شرط دی لازمي کړی شي، ځکه چې دې سره به معلومیږي چې د جنې عمر 18 کاله دی او کنه. نو چې کله دا 18 کاله شرط لاګو شي نو دې سره به درې کارونه وشي. یو به د جینې پیدایش نیټه رجسټر کېدل شروع شي، دویم به اغې شناختي کارت جوړ شي او دریم دا چې کم عمر ودونه به ودرول شي. د دې ترڅنګ ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې سپارک ویان امتیاز احمد وایي د کم عمر ودونو په اړه د دوی ادارې د مخکینه یو مسوده جوړه کړې وه خو د جینې عمر زیاتولو لوجه اسلامي نظریاتي کونسل پر اعتراض کړی وو او دا مسوده تر اوسه پورې خند ښکار ده.
پاکستان یو بین الاقوامی معاهده برای حقوق اطفال کم ته چې مونږ یو این سی آر سی وایو دا په 1990 کې ساین کړی ده او ریټیفای کړی ده. هغه مطلب دا چې پاکستان به خپل قوانین کې د دې مطابق چې کم ځایونو کې پاسیبل وي هغه چینجز براولي. نو هغه کې چې کم د ماشوم ایج ډیفاین شوی دی نو هغه 18 کالو خبره کوي. نو سیول سوسایټي دا یو مطالبه ده د حکومت نه چې دا کم چې فرق یا ډیفرنس دی پکې دا دې ختم کړی شي. جنې د پاره به هم د 18 کالو ایج برابر کې چې هغه تم کم برابرې حقوق مونږ خبره کوو چې هغه ټول رائټس ورته ملاو شي.
د غیر سرکاري ادارې شرکت گاویان دی فوسیا وکړ د وینا تر مخه چې دوی به په دغه مسوده کې دا شاملول هم غواړي چې د وړو کې عمر ودونو په حق له سزا کې دی هم اضافه وکړي شي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا سوات په منګوره کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کوونکي وي غیر دولتي ادارې اس ډي اس د سیمې له مشرانو سره یو غونډه وکړه چې پکې د ترهګر بریدونو او سیلابونو لامله ځایي خلکو ته په ورپېښو ستونزو او د هغو په حل لارو خبرې وشوي. په دغه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې او تر هغې وروسته اوریدونکو د امن پر موضوع یوه سندره هم اوري.
سوات منګور کې د یو غیر دولتي ادارې اس ډي اس چې د چاپیریال خصمانی ټولنه ده د ځي مشرانو سره په ګډه یو غونډه وکړه چې پکې د سیمې ګڼ شمېر سیاسي د خیر خیګړې ټولنو نمائندګانو او خبریالانو برخه واغسته. د یادې شوې ادارې مشر حیدر علي په دغه مقول چې دوی مقصد په عامو خلکو کې دغه پوهه راوستل دي چې خپلې مسلې په خپله حل کړي. دوی په دغه مقول چې دې سیمې ته یو شمېر ستونزې را مخامخ دي،
یعنی بیسک هیلت دی، ایجوکیشن دی، فریډم آف سپیچ دی او امن شو، خاص کر امن چې سړی ته دا پته وي چې زه کور نه ځم او واپس پر راشم او چې دا یقین دا غنوي نه به تعلیم خلپ خپل شور شي خپل واړه به سولې کې خپل اکنامک سټیبلټی به دا سره شي.
زی یو وکیل غوپران احد په دغه مقول چې مسلې او ستونزې مونږ ته ډېرې را مخامخ دي او دغه لپاره په حکومتي کچ بدلون پکار دی چې یو داسې نوی نظام راوستي شي چې هغه د ولس خیګړې کوي.
تعلیم ته چې په دې سماج کې مونږ ته نن دہشتگردی اور بٹا مسئلہ دا، مہنگائی، علاج، ساری دا زمون دا سے مسئلی دی، خو اس حل کا پدے سسنگ کی تلاشتو چرا حل کی ریش ہو کنی شکے دی بیروکریسی چرا کہ اگر ملیٹری دا کہ اگر سیول بیروکریسی دا اگر دے ملک دا تورو دسپینو مالکانان حقیری حق زمون آقاگان دی اور دے دولت چسم را وسائل دی دغه ریاستی ادارو فا رحم وکرم باندې چې هغه څنګه به درې غراکې استعمال کړي.
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن نمائندہ ابتاب احمد پدغه مقول چې اولس کې تپاتی نظام ختمول پکار دی.
الیکشن ریزلٹ تاسو ګورئ، د سوات ټول ووټ چې کله پول کیږي اگر ریئکشنری ووټي، اگر د افوا ووټي، اگر د پروپاګاندي ووټي، نو دوه خبرې دي، سیاسي شعور دی او کم چې د لیبرل او د مذهبي قوتونو په منځ کې کم گیپ کریټ شوی دی چې دا ختم شي، د خلک په یو بل ته نږدې شي او چې خلک نږدې شي ما په خیال چې دا مسلې دونه پول او نالې دا وړې وړې مسلې دي دا وکیږي.
د تاثیر قبل څخه راغلی ظاهر شاه استاد وایي چې عام اولس ته هم خپله وظیفه په ښه توګه ترسره کول پکار دي.
د فرایضو خبره ریاست متیاج مال اسکول جوړ کو ټیک ته مال ټیبل ارسوکو د بسوک مینټن کې وسو، دا خو د کمیونټی ریسپانسبیلټی ده. موږ همیشه مقصد دا چې بل ته کوته نسو، خو ځان ته سوچ لګو چې د صدر حکومت را لیدې په لوکل سطح باندې کوم چې مقصد زموږ په بس کې کوم شی ده، خو کم از کم موږ کولی شو کړه.
د غونډې په اخر کې د سوات مسلې اعلی چارواکو ته رسولو او بیا حل کولو قرارداد پاس کړ شو چې دغه لوز وروسته د اس ډي اس مشر حیدر علي خان د ګډون کوونکو سره وکړو چې دغه ټوله مسلې به د لیک په شکل کې د سوات ضلعي انتظامی او صوبایي حکومت اعلی چارواکو ته وړاندې کولای شي.
چتا برشو دا وطن مو پرتا مرشو ہر قدم مو دا منزل پلور تکتا پتک درشو دا ہر چانا کپنایو خدایا تا تراخ کرایو ہر سمرا یتن آیو دایستا پاس رایو
دا مشال ریڈیو دا